لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو په خوشي کولو سره پیل شوه. خبری برخه او د ازادۍ رادیو مجله ورسته راځي. لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې وژلې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس لاخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی، دا د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې دي چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لوی جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. بیان زیاتوي د بندیانو قسم وکړ چې له خوشي کېدو وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. بیان زیاتوي چې دایمي سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو او موافقو سره سم لازم اقدامات او د وخت له ځای کولو ډډه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې دي. د روزګان امنیت قماندان سمونوال شفیق الله سهار نن ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د مرکز ترینکوټ اړوند خانه قاسمه کې هغه دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې چې په خپل ځمکه کې بادام ټولول.
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښتې کړی، هغه بیچارهګان شهیدان کړي. نه سیاسره ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمونوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 9 کلنه او بله 9 کلنه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دینی عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دینی عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي دي چې دا کمیټه به د دینی عالمانو د امنیت نیولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې کمیټه به د ولسمشر وبخې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دینی عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوري جماعت ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د موادو لبستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړونه نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړی به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200,000 اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له دریو نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او متحدو ایالاتو د کنفوسیوس انسټیټیوټ ته چې د چین حکومت یې تمویلوي د بهرني ماموریت حیثیت ورکړی. اټکل کېږي چې دا اقدام به د واشنگټن او پیکینګ اړیکې چې هسې هم ترینګلی دي لا زیات کړکېچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګست په 14مه په یو بیان کې وویل په امریکا کې د کنفوسیوس انسټیټیوټ مرکز هغه موسسه ده چې د پیکینګ د نړیوال تبلیغاتي کمپاین لپاره کار کوي او د امریکا په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بدو اهدافو لپاره د نفوذ هڅه کوي. پومپیو ویلي د چین د خلکو جمهوریت د امریکا له ازادۍ څخه د پراخو تبلیغاتو او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد ناوړه ګټه اخلي. د امریکا په جولای میاشت کې په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړله او چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې د امریکا قونسلګری بند کړه. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په خبرونو کې په هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د اتیا تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. تر دې دمه د یو شمیر چارواکو په حواله راپور د دې بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې چارواکي پر رسمي ډول دا خبر تاییدوي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د کابل دفتر نه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، څه مو اوریدلی له چارواکو؟
افغان حکومت رسما د دغه اتیا تنه طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړ. د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې ټولو آزاد شوو زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر ازادۍ وروسته به سولهیز ژوند پیلوي او د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې به بیا جګړه نه کوي. دغه شان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. که څه هم ښکیل اړخونه نه دي یاد شوي چې هدف څوک دی، خو فکر داسې کېږي چې د طالبانو نه پکې په غیر مستقیم ډول د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه شوې ده. تیر ماخام چې دغه بندیان د ترخی پله له زندان نه خوشې کېدل، دوی په پوځي موټرو کې له زندان نه نږدې و بجې د ماخام په وقفه شکل باندې راوستل شول. په سیمه کې موږ ته ځینو سرچینو تایید کړ چې دا اقدام په دې خاطر باندې وشو چې تر څو د دغه بندیانو امنیت خوندي وي، ځکه له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تور پورې کړی و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی پر همدغه زندانیانو باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې وړاندې له وړاندې نه ویلي و چې دوی د دغه زندانیانو د امنیت خوندي کېدو ته ژمن دي. خو دا چې دغه پات 340 طالب زندانیان به کله خوشي کیږي، نن سهار د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق وخت ونه خود خو ویل چې په دې اړه د هر پرمختګ پر محل باندې به رسنیو سره په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي. طالبان هم د کرماخام سرخی پله زندان د خپل یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی، خو دغه ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین یې د شمیر په اړه څه نه دی ویلي چې په کوم شمیر باندې دغه زندانیان خوشی کېږي. د ملي امنیت په تازه اعلامیه کې هیلمندي هم ښودل شوې ده چې دغه طالبانو د طالب زندانیانو خوشی کېدل چې دی دا د سولې په وړاندې باندې کوم مشکلات چې دی هغه راکمه، او دغه شان د سولې تلاشونه چټک او د مخامخ خبرو پایل او دایمي او سرتاسري اوربند ته زمينه برابرۍ بلې تکل شي.
ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل له استوديو نه د اتیا تنه طالب بندیانو د خوشي کېدو جزئیات راکول. دا اتیا تنه د هغو څلور سوه لنجمنو بندیانو له ډلې دي چې ډېره موده افغان حکومت او طالبانو د هغو د خوشي کېدو پر سر لانجه وکړه، او بالاخره د افغانستان مشورتي لوی جرګې د هغو د خلاصېدو سپارښتنه وکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خورشید د خصوصي تلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی دی او په مرګ یې ګواښلی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال د یو وهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلورمې ناحیې مشر وایي چې د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړېده غیر قانوني ده. نور حال د دیوی نادر پراپور کې واوري.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفی صدیقی لخوا لیږل شوی ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی پر سپېړه وهي. رفی صدیقی د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل گاوند کې د لوړپوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي، د فواد صدیقی او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقی په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لو ساتون کو سره یو ځای و وهلم، او خپل خاغلی صدیقی په سکان او لغت و وهلم او په دې حال یکلم.
د خورشید خصوصي تلویزیون مشر مدعی دی چې ل نننې پیښې وړاندې فواد صدیقی په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی د رفی صدیقی لخوا تر سره شوی داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په گاوند کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقی موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقی او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقی ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید تلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وحل شوی.
امور یوال د داشنو می دوت
هم دی سړی د ودانې ټیکدارانو ته کنځل کولې و هل ډبول هیڅ نه دی شوی، او تاسو کولای شئ په دې اړه له خلکو او گاونډیانو پوښتنه وکړئ.
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقی گاوند کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش میکرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخه کوي چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې، مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقی وایي د فواد صدیقی لخوا د دده وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي، خو فواد صدیقی مدعي دی چې رفی صدیقی په خپل گاوند کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې، هغه څه چې رفی صدیقی ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخ کې ورستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. متحده عربی اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطح دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خپره کړې چې د موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یو تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw husa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai. Us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri.
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف العتیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوو سیمو د الحاق پلان به ځنډوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو، د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې
او په ورښمن خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کومې چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریم درجه ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان تزو هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات و فرهنګ ریاست مسؤلین هم د تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د ښکېلو اړخونه له لورې لرغوني ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړو له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ دپاره اقتدار نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریز هم دوات او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یا هغه اثار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وو، هغه به په دغه جنګ کې د لاس څخه ورکړو.
شجاع د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخ، بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزي ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي، طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د له منځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري، راځي وږمې جبر خیل ته وکشو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوب رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثرو فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالته لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته یې پراګبازی، ګاټي پرګبازی، گاٹی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ تد شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکی
اوس رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبي تر اوسنۍ ډېری خېدي. ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبې کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، د فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره کزرپوی او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري چې هر ځینې وختونه سمد کرکټ مخامد بلینو کې فوټبال سي دا والیبال دغه لوبې دي چې کوچنی عدد کریم سره کېږي توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخرې دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه، مثال لیسانس، دکتورا یا ماسٹری چې کوي لاغه ورسته مطالعه نه کوي علت تاسو ته بولی
نو دا بډیر علتونه لري خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري ډېرې کوټې به لري خو د کتابتون خونه به پکې نه وي دوی به په هر شي پیسې ورکوي تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي ماشومانو ته نه اخلي د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا سي د کتاب لوستلو عادت پیدا سي پکار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب د کورنۍ ژوند او د عادي ژوند یو لازمي جز وګرځي بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هېروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي یو دا خبره ده بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو کتابونه خو یو څه چاپېږي په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یې نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي
هیواد صاحب دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي چې لیسانسه دي چې ماسټري یې اخیستي دي نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهې د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده د منډې دنیا ده معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي پخوا زمانه نه ده پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و هغه به مهم کتاب و اوس داسې نه دی په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي نو که یو څوک لسانسی ماسټري ولري دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي نو دای به پډیر لاند وخی داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو فاکولټي کمې وې او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو اوس خو هیواد صاحب ته د اوسني کهول یو ځوان یې ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري اوس په لسګونو کسان فارغېږي یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کېږي نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډېر شدید دی نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا او ځان کامیابول مشکله دي ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري یوه بله خبره هم ده هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري فوټبال ډېر ښه لوبه ده کرکټ ډېر ښه لوبه ده او د خوند لوبې دي خو په اوله ورځ خوند نه کوي په اوله ورځ چې ته وشي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې ورو ورو ځانو سره عادت کړې بیا به خوند درکوي دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي مطالعه هم همدا خاصیت لري هغوی چې مطالعه نه کوي نو چې مطالعه کله نه ده کړې په عادت څه ویني دي نو وایي موږ ته خوند نه راکوي حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي لږ څه بې فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یوه کار ته تر ډېره پرې دامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده، غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړې او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړې. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا حق ما دا فوری نا پیدائے ما بچے جدا ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمن په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اورېدونکو باندې ځان ومنلو، د ده راز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کېږي او فن سره فکر یو ځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړی وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډېره پخکته روانه وه. ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خام خاداسې څه کوي چې هغه چانی وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شومه، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه څوک فالو کوم، علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خولي انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سی یو چې راک اند رول سره صوفی او زیو تا په سنگه جانر جوړی. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیر لارې دي، لکه صوفی بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډسټری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وو او په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دغه لکه زما ذهن ته پخپله باندې لیدل.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کومه تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ و بل ته لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دی د ښکلې جنت هورا ده او هورا ده او بس لاس ته ژوند ده او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک تیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغه ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډېر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم منی شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجې پاتې شي، د پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټی رنګښتې او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کافي وخت ورکړی دی، دغه درې واړه تقریبا متضاد صنفونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزونو دپاره به خامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکله شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډېره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقۍ ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقۍ یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم اخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم،
دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر کی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استر کی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي په تیره بیا د وړکتوب ملګری زمونږ خویندې مایندې د نجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې. دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانی کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کرا تللې او له هغې سره به یې الف بیتی سپاره لوستله. وخت تیرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنګې پیغلې او د اوبو د راوړلو شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بل خبره نه و. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بلی مخ کشي او ورته ووایي د ناوی توپ کالی به زدر اغوندم، لسره تر پخو بده په خپلو ګوتو سنگاروم او سری ډولۍ ته بده خپله پورته کوم. لورازو نه یو ورځ وچې د غټۍ د بخت غټه پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه. غټۍ په کور کې ساتره شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا په شت توت ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. لو واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپلې خورینګې سره څو وروسته یې شیبې یو ځای تیرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو مېلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر را پورته کړ سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبی ډوبی سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول.
دیتا هیچ چا و نویل چراشه خپل همزولی او خواگه خورینگه دی پا خپلو گوتو پا مینه مینه سینگار کرن. هو غوطه او ساغ غوطه نوه دی دومره اجازه هم نلر لچه پا ناوی دی لاس قدر هم ولگه بی دازه که چه غوطه اوز دی و یتیم ماشوم موروه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیداد. کاظم خان شیداد د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندی روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه ده هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقی، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یو نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده، د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه وطن ژوند دی او جانان دی هم په دې می پوخ ایمان دی لالا جان جنت څه دی جانی داد مینې کور دی د خپلواک اختیار احساس دی ستار مان دی ستا په لاس دی لالا جان سفر څه دی جانی دا بد بلا ده په ژوندوني جهنم دی شپه ورځ یو شانتی غم دی لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سیزل دی لالا جان پښتون څوک دی لالا جان پښتون څوک دی جانی څه به درته وایم پښتون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړي خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا واته دال گوگل دی لالا جان تسنیم څه شو
د خپل قد په سوری کې نم دم شم د خپل قد په سوری کې نم دم شم په تسنیم ایسا تسنیم
لالا جان تسنیم څه شو جانی دومره ترې خبر یم دارمان پورته دی تللی کړې دلی لړزېدلې لالا جان ځواني څه وي جانی دا د ژوند خواږه وي د مستۍ په لاره تلل وي د ګلونو کر کول وي لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لوري تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کاندي بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق سپرلی وی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکر رڼا ده لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي کدی زما لوینو وهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دی دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دی لالا جان جنگ چې څه دی جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دی یو ته کم دی بل ته زیات دی لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دی چې دا نوینو قیامت دی لالا جان سوات بدسوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لره جنت دی او دا تا ته امانت دی لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ما تا ای نوی لالا جان لور وی څنګا جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتې وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شعر وینې د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرگ یه هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تری بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کی دل دی لالا جان بے بو څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرې ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور ده او سرور ده چې خیام هم پر مخمور ده لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي اخبار مرګ او حادثه دي د وختونو جنازي دي لالا جان دوبی څه ده جانی کور د سرمایه ده د سرونو یو غوبل ده د سیمټو جوړ زنګل ده لالا جان بوسه څه وی جانی ژوند ګلا کول دي بوسه مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا ده لالا جان نوزت څوک يم لالا جان نوزت څوک يم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان تنه څوک یی جانی ستا پختون لالا يم لالا جان تنه څوک یی جانی ستا پختون لالا يم زمزدوری يم پختون يم د پختو لیلا مجنون يم